د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
السلام علیکم د وی وی ډیو ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه ده نومبر 15 او د لیندې میاشتې 4 نیټه ده. د ډیو ریډیو د سهارنۍ خبری خپرونې په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. پاکستان کې د پوز د نوی سرلخکر په ټاکلو باندې د ناندرو پای د نوی سرلخکر په حیث د جنرال عاصم منیر د ټاکل کېدو سره د جنرال باجوا په کارکردګیو یو نظر. سیاست مداران د باجوا دور بدترینه او بدنامه ګڼي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې په افغانستان کې په رښتینی توګه د ټول شموله حکومت جوړېدل یو لومړیتوب دی. پوتین په افغانستان کې اوسني حالات ستونزمن بللی دي. او د IOM د نړیوال ادارې یو تازه رپورټ وایي چې په تیرو 8 کلونو کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 50,000 کډوال د ښه ژوند په لټه کې مړه شوي او دې کې د 1,500 مړو شوو تنانو پیژندګلوي هم نه ده شوي. اوس هم پوره خبرونه. پاکستان کې د سخت سیاسي کړکیچ او په میډیا له راپورته شوو تودو بحثونو وروسته چې جنرال عاصم منیر د پاکستان نوی پوځي سرلخکر او جنرال ساحر شمشاد د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر وټاکل شو، سیاست مداران او مدني فعالان د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا شپکلنه دوره یا میراث یو بدترین او بدنامه دور بولی او وایي که یو خوا په دې وخت کې د پوځ پرلپسې د آئین سرغړونه او سیاسي چارو کې د لاسوهنې له وجې تړلې ادارې او جمهوریت کمزورې شو او هیواد ته سخت زیان واوښت، نو بل پلو جنرال باجوا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره د دوی جایزو او قانوني غوښتنو د منلو کومې ژمنې کړې وي په هغو یې هیڅ عمل ونه کړ. د څېړونکو وینا ده چې د دې پر ځای باجوا د پی ټی ایم مشران او فعالان لا نور هم وځپل او په بندیخانو کې واچول. د دوی په وینا جنرال باجوا د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د قابو لاندې راوستلو معمار هم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د میرمنو او د انساني حقونو د پاره د امریکای خصوصي استازي رینا امیری د طالبانو غندنه کړې چې د مبینه اخلاقي او جنسي جرمونو په تورې خځو او سړو ته په عام میدان کې د درو سزاګانې ورکړې دي. رینا امیری د زیارت پنځشنبه په ورځ په ټویټر خپل پیغام کې وویل چې د طالبانو سزاګانې بوګنوونکې او خطرناکې دي او دنیا ته څرګندوي چې طالبان د خپل ماضي تګلارو ته غاړه ورکوي. د رینا امیری د عکس العمل نه یو ورځ مخکې د طالبانو د حکومت سترې محکمې یا سپریم کورټ د ټویټر د لارې وویل چې د یو شمیر ولسوالیو عدالتونو 14 تنو ته چې 3 زنانه هم پکې شامل وي د غلا، د جنسي فیل او د نورو مبینه فسادونو په تور د خلکو په موجودګۍ کې سزاګانې ورکړي او په درو یې وهلې دي. رینا امیری وویل د طالبانو سزاګانو ښې نتیجې نه دي درلودلې او افغانستان به په خطرناک لار روان کړي. د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د میاشت طالبانو قاضیانو ته امر کړی و چې د شریعت سزاګانې عملی کړي. د روسیې صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې په افغانستان کې په رښتینې توګه د ټول شموله حکومت جوړېدل یو لومړیتوب دی. پوتین د ټولیز امنیت تړون د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو ضمانت چې د ټولو قومونو غړي پکې برخه ولري اوس ډیر ضروری دی. ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت ستونزمن بللی او دا خبرداری هم ورکړی چې ښایي ترهګرې ډلې د افغانستان نه د ټولیز امنیت تړون غړو هیوادونو ته ولاړ شي. د روس صدر دا هم ویلي چې د ترهګرو د هغو ګواښونو له منځه وړلو دپاره ځانګړو ګډو عملیاتو ته اړتیا ده کوم چې د افغانستان نه سرچینه اخلي. پوتین زیاته کړه چې هیواد یې د 2 اړخیز میکانیزم د لارې هڅه کوي په افغانستان کې وضعیت ته استحکام ورکړي. د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM ویلي چې د 2014 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 50,000 کډوال د ښه ژوند په لټه کې مړه شوي دي. د دې نړیوالې ادارې په تازه رپورټ کې چې د ورکو شوو پناه غوښتونکو پروژه نومیږي ویل شوي چې افغانستان، شام او برما د هغو هیوادونو د لیست په سر کې راځي چېرته چې اوسیدونکي د تشدد او جګړو له کبله هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کیږي. په دې راپور کې ویل شوی چې د ورکه شو یو کډوالو نه 10,000 داسې دي چې هیڅ ډول پیژندګلوي نه ده شوی. په دې معنی چې شپېته په سلو کې کسان چې د کډوالو په مسیرونو کې مړه شوي معلومه نه ده چې څوک وو. د کډوالو نړیوالې ادارې ویل چې زرګونه کورنۍ لا هم د جواب په تمه دي. تاسو د وی وی ډی وا سهارنې خبری خبرونه ته غواګیاست. د فیسبوک، انستګرام او واتس اپ ګډې ادارې میتا په یو راپور کې چې په دې اونۍ کې خپور شوی ویلي د امریکا پوز پوری تړلو خلکو په وو انټرنیټ سرویسونو باندې جعلی اکاونټونه جوړ کړي چې پرې د منځنی آسیا او منځنی ختیځ کې د خپل اغیز د خپرولو په عملیاتو کې خلک په هدف کړي. میتا ویلي که څه هم د دغو عملیاتو تر شا خلکو هڅه کړې چې خپل پیژندګلوي او اړیکې پټې وساتي، خو دوی ویلي چې د دوی په پلټنو کې د دغو کسانو او د امریکا د پوز ترمنځ اړیکې موندل شوي. د امریکا د دفاع وزارت لا تر اوسه د امریکا غږ لخوا د چهارشنبې یا شروع په ورځ ناوخته په دې اړه د کړې پوښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي. پرون د زیارت یا پنجشنبې په ورځ امریکایانو له خپلو کورنیو سره د شکرانې ورځ ولمانځله. ځینو نورو بیا چې د خپلو کورنیو نن لري وو دا ورځ یې د ملګرو او دوستانو سره لمانځلې ده. دا یو روایتي ورځ ده چې پکې هر کال امریکایان د هغه څه دپاره چې خدای دوی ته ورکړي د خدای شکر ادا کوي، د خپلو کورنیو یا دوستانو سره ښه خواړه تیاروي او سره راټولېږي. سکال د شکرانې ورځ په داسې وخت کې راغله چې په امریکا کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي او ګراني راغلې ده. او روسي خبردار چې د ملیشیا نوی وزیر اعظم انور ابراهیم د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ. انور ابراهیم د ډیر وخت راهیسې د حزب اختلاف مشر وو او اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي د وزیر اعظم جوړیدل د اصلاح پسندو بریا ده چې د څو ورځو راهیسې د لانجمنو انتخاباتو وروسته د ملي قام پرستانو سره په سیاسي جنگ کې ښکېل وو. همداراز ای پی خبری اداره وایي د انور ابراهیم سیاسي سفر د زیرو بم نه ډک دی، خو دغه بریا د اسلامي انتها پسندۍ په اړه تشویش ختموي. د انتخاباتو وروسته د ملیشیا پاچا سلطان عبدالله سلطان احمد شاه د انور ابراهیم نوم د وزیر اعظم چوکۍ د لپاره تجویز کړه. ویل هغه باور لري چې ابراهیم د وزیر اعظم جوړیدو د لپاره د پارلمنت د اکثریت غړو حمایت ترلاسه کړی شي. پخوانی وزیر اعظم محی الدین در شکست د منلو انکار کړی دی او په یو خبری کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې انور ابراهیم دی په پارلمنت کې خپل اکثریت ثابت کړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
یا هم خراغلې خبرونه مو واوریدل او اوس راځو تفصیلي ریپورتونو ته. تاسو کوربه فواد لامی. سیاستمداران او مدني فعالان د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه شپږ کلنه دوره یا میراث یو بدنام ترین او بدنامه دوره بولی او وایي که یو خوا په دې وخت کې د پوز پر لپسې د آئین سرغړونه او سیاسي چارو کې د لاسوهنې لوجې ټول ادارې او جمهوریت کمزورې شو او هیواد ته سخت زیان واوښت، نو بل پلو جنرال باجوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره د دوی جایز او قانوني غوښتنو د منلو کومې ژمنې کړې وي په هغو یې هیڅ عمل ونه کړ. د دوی په وینا جنرال باجوه د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د قابو لاندې راوستلو معمار هم ګڼل کیږي. تفصیل د الیاس خان پر رپورټ کې.
د پښتني سیمې سیاست مداران او مدني فعالان د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه شپږ کاله دور یا میراث یو بدترین او بدنامه دور بولي او وایي که یو پلو دې وخت کې د پوز پرله پسې د آئین سرغړونه او سیاسي مداخلې له وجې ټولې ادارې او جمهوریت کمزورې شو او پاکستان ته سخت زیان واوړېدو، نو بل پلو جنرال باجوه چې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره د دوی جایز تحفظات لري کولو کومې ژمنې کړې وي په هغې هیڅ عمل نکړو، بلکې د پی ټی ایم مشران او فعالان لا نور هم اوزپل او پابندی خانو کې واچول. وی او ای ډیوا سره خبرو کې سیاست مدار او د قومي جمهوریت غورځنګ یا ان ډی ایم د خیبر پښتونخوا مشره بشرا ګوهر وای
دور کولو والا یا جرنلسٹ باندې چې څومره زور زبردستی شوې ده. په دغه دور کې طاهر داوود یو چت کړ او هغه موږ کتل چې څنګه نو یو بدترین دور دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال او په خیبر پښتونخوا په خوانی قبایلی سیمو کې په زور د لادره ککړې شوي خلکو لپاره کار کولو یو فعال علمزیب محسود د جنرال باجوا شپږ کاله د پاکستان د پوز مشر پاتې کېدو مودا یو بدنام دور بولی. ډیوا ریډیو سره خبرو کې علمزیب محسود وویل
ټول اول خو یې بیا دغه ورسولو چې یو جنون یو ارګینک اواز پی ټی ایم چې د مقصد د عام ولس اواز یې راپورته کړ. نو په کار خو دغه و چې هغه اواز ته دوی لبیک ویلی وای سره د تا د آئین او د تا د قانون خبره کوي او یې سره دغه رنګه چلن کوي داسې کیسونه او داسې مرګونه او داسې زخمیان کول او خلک به ملګرو باندې تشدد کول بیا څنګه هغه خلکو ته ته باور ورکې چې کوم خلک ټوپک اخیستی دي او ته وایې چې هغه خلک ټوپک کیک دي او موږ ورسره د امن په لاره باندې خبره کوو.
په جرنل باجوا باندې ټولنیزې رسنۍ د کابل لاندې راوستلو د پوز د غبرګون معمار ګڼل کیږي. د نوموړي په دور کې یو شمېر وتلي خبریالان د تختولو پیښې هم رامنځته شوې او د دې تورونه په امنیتي او استخباراتي ادارو باندې ولګول شول. د ټولنیزو رسنیو د حقونو یو مبارز او د بایټس فار آل تنظیم مشر هارون بلوچ وینا ده
چې سره دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیجیٹل سپیسز بہت زیادہ شرنک ہوئی ہیں.
د باجوا پدیش پک کل دور کې د ډیجیټل میډیا او رائے ازادۍ لپاره ځای را کم کړی شو او یو شمېر د ټولنیزو رسنیو فعالانو باندې تشدد او بریدونه وشول. د سیډونکو وینا ده په پښتنه سیمه کې د جنرال باجوا په دور کې سلور لوی کارونه وشول چې په کې رد الفساد عملیات پیلول، په پاک افغان ګډه پوله ازغن تار لګول او د پښتون ژغورنې غورځنګ زورولو سره د کلدم تاریخي طالبان پاکستان سره لنجمنې خبرې اترې پیلول شامل دي. جنرال باجوا په خپل دور کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتل او د پاکستان د پوز د مشر په توګه هغه په کابل د طالبانو د قبضې مخالفت ونکړو. د دوی وینا ده د جنرال باجوا په دې دور کې په پښتنه سیمه کې په پاکستانی امنیتي عسکرو دوه غټ بریدونه وشول چې پکې په چینایي وګړو بریدونه هم شامل دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
مطبوعاتی رپورټونه وایي د پوز مرکز یا جی ایچ کیو د حکومت مخالفه احتجاجي جلسې کې د ګډون لپاره د پخوانی وزیر اعظم عمران خان هلیکاپټر ته پنډي پریډ گراوند کې د راکوزیدو اجازه ورکړې ده. دا په داسې وخت چې د کورنیو چارو مرکزی وزارت د راتلونکي شنبه په ورځ فیض آباد کې کېدونکې د تحریک انصاف په جلسې باندې د القاعده، داعش او تحریک لبیک غوندې تندرو ډلو د حملو خبرداری جاری کړی دی او عمران خان ته یې د جلسې د ځنډولو خواست کړی دی. جزئیات د پیرولای چاپ رپورت کې.
د کورنو چارو وزارت لخوا د تحریک انصاف عمومي سکرتر اسد عمر ته لیږل شوی خط کې په ګوته کړی شوی لانګ مارچ کې د شیعه مسلمانانو تنظیم وحدت المسلمین د ګډون له امله داعش غونت شیعه مخالفه تندرو وډله هم په دې حمله کولی شي. مطبوعاتی رپورٹونه تر مخه د عمران خان د واکمنۍ په محل تحریک لبیک په ضد باندې حکومتي عملیات العمل د یاد ډلې د فکر نه متاثر تنان هم لانګ مارچ په نخه کولی شي. خود خپل یو ټویټ د لارې د تحریک لبیک مشر حافظ صاد رضوی دغه الزام رد کړی او د بی اساسه ګرځول دي. پخوانی وزیر اعظم د انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر راتلونکي شنبه په ورځ پینډی کې د فیض آباد په مقام احتجاجي جلسې عہدې کې د خپل راتلونکي تګلارې جاری کولو اعلان کړی دی. حکومتي وزیران او د سیړونکو یو لویه شمېره ګڼي چې د لانګ مارچ د ګډونوالو په دغه ورځ پینډی فیض آباد ته راغونډولو یوازینی غرض د جنرال آصف منیر د فوج سرلخر جوړېدو مخه نیولو. د دفاعي چارو سیړون کې جنرال ریټایر طلعت مسعود د کورنو چارو وزارت لخوا عمران خان په لانګ مارچ باندې د حمله خبرداري سنگینه بولی او وایي د روان دینه هیواد او په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې راغلي زیاتوالی په ډاګه کوي چې ترهګره شبکې چرته هم سکاروایه کولی شي.
اس میں جا کے کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں جس سے کہ عمران خان کو خدا نہ کرے کوئی نقصان پہنچے. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب چیف تو بس کی اپوائنٹمنٹ تو ہو گئی ہے.
وی او ای ڈی وسر خبرو کې طلعت مسعود ویل کو کتل شنو د آصف منیر د فوج سر لخکر ټاکلو نه پس د عمران خان د لانګ مارچ اوس اهمیت نه لري. نوموړي په خبره عمران خان ته پکار دي چې خپل سیاسي مبارزه لارو کوسو کې د احتجاجونو په ځای پارلمان ته یوسي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 13 اکتوبر میاشتې 28مه نیټې نه د لاهور څخه اسلام آباد په احتجاجي لاریون پیل کړی و، خو یوه اونۍ پس د پنجاب وزیر آباد په مقام د غلانګ مارچ باندې شوې ډزو کې پخوانی وزیر اعظم په شمول د هغه د ګوند یو شمېر تنان جوبل شوي و. پنجاب کې د خپل حکومت باوجود عمران خان دغه حملې په سر د وزیر اعظم شهباز شریف د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله او د آی ایس آی میجر جنرل فیصل نصیر په ضد مقدمه درج کولو کې ناکامه دی. او یو بهر ملکی ټی وی سره مرکه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور لګولی چې د هغه د وجلو لپاره په هغه باندې بیا حمله کیدلی شي. مرکزی حکومت او فوز د عمران خان دغه تورونه رد کړي او د فوز د بدنامولو هڅه ګرځولې وه. مرکز کې واکمن پی ڈی ایم نه یوازې د عمران خان سمدستی انتخابات ته غوښتنه رد کړې، خو مرکزی حکومت پخوانی وزیر اعظم ته اسلام آباد کې د احتجاجي جلسې اجازت هم نه ورکوي. د عمران خان د لانګ مارچ اسلام آباد تر اتک مخه نیولو په ترڅ کې حکومت د رینجرز ایف سی سن او اسلام آباد پولیسو په زرګونو سرتیري په ځای کړی دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې ازبکی ژبه ویونکي د پولیو مهم کارکونکي وایي چې په سیمه کې زیاتره کورنۍ ازبکی او فارسی ژبې دي. دا کارکونان د هغو کورنیو ته ورځي او د پولیو تر کمپین وړاندې هغوی ته د ویکسین پیغام ورکوي. اوس په سیمه کې یو لڅاڅکو انکاري هم نشته. نور تفصیل د وی او ای ډیوا د خبریال رفیع الله مندوخیل په دې رپورت کې اوریدلی شي.
خاله بیر دلی چه میده بچه بار قطره چکش؟ اوشته اوچه ویم میده من؟
دا ازبکی ژبه ویون که 25 کلن کریمه ده چه دا بلوچستان دا مرکز کوټه په لویدیز سریاب سیمه که دا پولیو تر کمپین وړاندی په سیمه که کور پر کور گرزی او دلته میشت ازبک او فارسی ویون که خلگو تا دا پولیو کمپین او دا ماشومانو دا ویکسین کولو پاره پیغام ورکوی.
مون به علاقه عشق لمز بخاطر که ازبک کمیونیتی فارسی زبان ازبکلر به خوب پیرده
فدی سما کی ازبک او فارسی و یون کی خلق زیاد چون چی د پولیو پتر انکاری و موج هاو کوروت زو من دی کنوینس کو چی خپل ما شمان ته د پولیو پتر ور کی
بیرګا هروی مطلب پولیو خطره اچرمز مایده بسلا ویکسینیت قلمز.
کریمه وای چی پدی سما کی ازبکی او فارسی و یون کی خلق زیاد تی او هغه په پښتو او اردو ژبه خبرې نسی کولای، نو ځکه دا د هغو کورونو ته ورځي چې په پولیو کمپین کې خپلو ماشومانو ته قطرې ورکړي.
هر کونګه بز بریز یګرما بریز اون اوید کور خلمز مېده بسلر ده اوندن کوپ کې وسه یګرما یا اون اوې کبر انې ولا دغه هم څه کور ولده.
کریمه چې د پولیو کارکونکو سره اوژه په اوژه کار کوي وایي چې د هڅو له برکته اوس په سیمه کې یو رفیوزل یا انکاری هم نسته. کوم ماشوم لڅاس کو پاتسی مندې پخپل ماشومان د سیمې روغتیاي مرکز ته راوړي چې د پولیو زد قطرې ورکړي. کریمه د بلوچستان دی ول هغه زرګونه شزینه پولیو کارکونکو د چغواړي ماشومان ویکسین او د ګوزن له ناروغي خوندي وساتي. په بلوچستان کې د پولیو راتلونکي کمپین د رواني میاستې پر 28مه نیټه پیل کیږي چې د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د ایالت پشپړ ضلعو کوټه چمن کلا عبدالله پشین ژوب او مستون کې هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو پورې وي د پولیو یا ګزن ضد څاڅکي ورکول کیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
بیا هم خراغلی دا وی وی ډیو ده رپورټونو ته دوام ورکو. د اسلام آباد په بیلابیلو هوټلونو کې په لوی شمیره کې هغه افغانان دیره دي چې نور هیوادونو ته د تلو په تکل کې دي، خو وایي چې ډیر بد حال کې دي او د ژوند بنیادی اسانچاونه محرومه پاتې دي. دا افغانان د هوټلونو کې څنګه وخت تیروي؟ زموږ خبریال وقار احمد په اسلام آباد کې یو شمیر دوغ افغانانو سره لیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا هغه افغانان دي چې کینیډا هیواد ته د تلو په هڅه کې تیر 13 میاشتونه پاکستان کې موجود دي. وای د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په مرسته دلته راغلي خو په اسلام آباد کې ډیر په بد حال وخت یې رہی.
دلته ستونزې او مشکلات خو ډیر زیات دي. مونږ دلته امپلمنټ نه لرو، مونږ دلته ماشومان سکول ته نشي تللی، د سکول نه او د نور فیسلټیان بے برخې دي، او نور کوم بنیادی مشکلات چې دی هغه مونږ لرو. حتی مونږ ته انزایټي او ډیپریشن پیدا شوی د دې ستونزو په نتیجه کې.
بارانی هیوادونو ته د تلو په تکل کې د نوي کډه شوو افغانانو یو لوی شمیره د اسلام آباد په بیلابیلو هوټلو کې میشته ده. د دوی په پاکستان کې د قیام بندوبست د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د بارانو هیوادونو په مرسته کړي. خدا افغانان وای چې په دې هوټلو کې د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي، او دوی ته هغه بنیادی اسانې نه دي ورکړل شوی کمې چې ورته ویلې شوی وو.
تر اخره پورې هم داسې حالات معلوم نه دي چې موږ د دې پورور کیجو که نه کیجو. داسې خبر دی په فوډ کې د مشکل تر اوسه هسته اسپایسي د هغه غوند چې موږ مثال دی او فامیل ځینې کسان مریض لري، د کوچنیان لري مثال د یو رقم خواړه ټول ته پخېږي.
په یاد کډوالو کې ماشومان، خزې او ناروغ کسان هم دي. زیاتوی چې نه خو ورسره پیسې شته چې یو خره هاي شو ګوري، او د ویزو د میاد د ختمې دوله قبل د هوټل نه بهر هم نشیتلې. موجګا مقصودی کورنۍ لمخ کې څخه غربي هواد سویډن ته کډه شوی، او وای په دې تمه ده چې دا هم یاد هواد ته لاړ شي.
میرا ویزا تو الریڈی
د پاکستان لپاره زما د ویزی موده لمخ کې ختمه شوې ده، او نه ماته دا پته شته چې زه به د خپل کورنۍ سره چې په سویډن کې ده یوځای شم او کنه. خو بیا هم زه بیرته افغانستان ته تلل نه غواړم، ځکه چې هلته زما ژوند په خطر کې دي.
وی او ای ډیوا په اسلام آباد کې په عارضی توګه د مشتو افغانانو د ستونزو په اړه چې د مهاجرت نړیوال سازمان سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالی نه شو. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویان کې سر افریدی وی او ای ډی وته وي چې دا افغانان دلته په ارزي توګه اوسېږي، او باید چې د پاکستان حکومت یې و نزوروي.
زمونږ هم دغه خواسته چې دغه ملمسیا باید چې دی جاری وساتي، او دغه چې کوم خلک راغلي دي پاکستان ته، ظاهر چې دې کې داسې خلک دي چې دا ژوند ته خطر نو چې د دې کده هغه ختميږي هم نو باید چې دی دې واپس اونې لګلې شي خپل ملک ته.
د IRCC دا رپورټونو تر مخه د کینیډي حکومت 3000 افغان کډوالو ته به ویزه ورکوي. دیش میرا کې هغه افغانان دي چې د افغانستان په تیر جمهوریت حکومتونو کې دندې لرلې، او یا د کینیډي د حکومت سره یې مرسته کولې. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
او اوس هم نړیوالو چارو ته یو نظر. مطبوعاتی رپورټونه وایي د ترکیه پوځ د شام د کورد جنگیالیو په ضد په هغو سیمو کې هوایی بمباری کړي چېرته چې د امریکا پوځ میشت دی. د ترکیه د پوځ د دې بمباری سره د ترکیه او امریکې ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي. ترکیه پس د هغه د حملې کړي چې په استانبول کې خونړۍ چاودنه وشوه. تفصیل ورباندې د وی وی په رپورټ کې بختور شاه تاسو سره شریکوي.
د امریکای مرکزی کمان چې په شام کې د نږدې 900 هغه امریکایي عسکرو څارنه کوي، څوک چې په سیمه کې د داعش په ضد کار کوي، ویلي سو وخت چې د ترکی جنگي جازونو دوی سر نږدې هوایی بمباری وکړه، هغه وخت د امریکای پوځي مرکز کې عسکر نو. خو د امریکا د دفاع چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د شام په شمال کې د حساکا خار پوځي مرکز سره په 300 میټره کې ترکی بمباری کړې ده. په دغه سیمه کې د امریکا پوز نور تفصیل نه دی ورکړی، خو د شروع په ورځ نا وخته په یو بیان کې د دغه پیخي د شدت تایید کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان پریس سیکرټری بریګیډیر جنرال پیټریک رایډر ویلی په شام کې د ترکی تازه بمباری د امریکای د هغه پوز امنیت ته خطر پیښ کړی چې په شام کې د خپل ملګرو ترڅنګ د داعش په ضد مبارزه کوي، او د 10,000 نه زیات د داعش وسلوال یې نیولې دي. نو موري زیاته کړه د داعش په ضد د امریکایي عسکرو په خشان د خپل کار تر سره کولو لپاره دا ډیره مهمه ده چې ترکی په دغه سیمه کې فوري دزبندي وکړي. جنرال پیټریک اوئل دوی به د دزبندۍ په اړه د ترکی چارواکو او خپل ملګرو سره خبرې اترې وکړي. په شام کې د امریکا په لوی ډله سیرین ډیموکراتیک فورس یا SDF ویلي د ترکی په بمباری کې د امریکایي دوه پوځیان وژل شوي دي. خو د امریکا مرکزی کمان د دغه خبر تصدیق نه دی کړی. د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال مارک میلی هم د شروع په ورځ د خپل ترکی همسیال سره په ټلیفون په دې خبره ټینګار کړی چې په دغه سیمه کې دی د امریکایي عسکرو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي چې کومه بده پیښه ونه شي. ترکی د نومبر په 14 نیټه په استنبول ښار کې د شوي بمی بریدونو پړه په شام کې په کورد وسلوالې ډلې وراچوي چې پکې 8 کسان وژلای شي وو، او د دغه بریدونو په غبرګون کې په شام کې دغه هوایی بریدونه پیل کړي دي. خو په شام کې د امریکا ملاتړی ایس ډی ایف او پیپلز پروټیکشن یونټ یا وای پی جی ډلې چې په شام کې د ترهګر ډلې کوردستان ورکر پارټۍ نه جدا شوې ډله ده، د استنبول په بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. امریکا په شام کې د کوردانو په مشرۍ کې د ایس ډی ایف ډله د داعش په ضد یوه تکړه ملګری ګڼي، خو ترکی ایس ډی ایف او وای پی جی دواړه ترهګر ګڼي. امریکایي چارواکي ګڼي چې د ترکی لخوا د ایس ډی ایف په ضد روان عملیات په دغه سیمه کې د داعش په ضد روانې مبارزې ته زیان ورسوي او د خیر په ځای به شر له وده ورکړي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
او اوس ورسیدلی ادارې ته چې د امریکې د حکومت رسمي نظر او موقف ترګندوي.
امریکایان هر کال د نومبر د میاشتې سلورم زیارت د شکرانی د ورځې په نوم مانځي. امریکې ته پکړه راغلو آبادکارو په شروع کې دا ورځ ام اغه شان مانځله کمه چې بدوی یورپ کې د خپل فصل د لور لور کېدونه پس مانځله. خو قطبی امریکې ته د جمی د شروع کېدو په وخت د راتلو نه پس آبادکار د دې سیمې سخت موسم یعنی سخت یخنۍ زغملو ته تیار نه وو. دوی د شکرانی په لومبه ورځ چې د کمی ملمستیا بندوبست کړی او اغینا د هغه سختو سرګندونه کیده چې په دوی تیرې شوې وي. نن چې امریکایان د شکرانی د ورځې کوم چوټین مانځي، دا د هم هغه شان غیر معمولی دستورو یو برخه ده چې د نن ورځې د امریکې په میساچوسټس ریاست کې به په کال 1421 کې د ستمبر د 21 تاریخ او د نومبر د 11 تاریخ په منځمانه ورځو کې مانځل کېږي. د دې دستورو شروعي قصه صدا شاندا چې انګلند نه امریکې ته پکړه راغلو 350 سړو خزو او ماشومانو د امریکې سلورنی مشلو مقامی قبایلو سره په شریکه په خپل نوی وطن امریکا کې د خپل لومبي فصل د ریبلو په خوشاله کې د شکرانی ادا کولو د پاره د یوې ملمستیا بندوبست کړی وو. دوی په دې ټول هر څه ډیر شکر گزارو. صرف یو کال وړاندې د کال 1440 په نومبر کې دا 350 نارینه زنانه او ماشومان د هغو یو سل دوو آبادکارو او د دوی د میفلاور نومي سمندري جهاز د دیرشي عملی ځینی وو څوک چې د قطبی امریکې په ساحل کوس شوي وو. دا ټول خلق د عیسائی مذهب د اصلاح پسند فرقې خلقو څوک چې د خپل مذهبي مسلک په احکامو په آزادۍ سره د عمل کولو د پاره ځان لا د یو نوی ملک په لټون کې د انګلند نه راوتی وو. خو د شکرانی د لومبه ورځې تر مانځلو پوری په دوی کې نیم کسان د ولګو توندو رنځونو بیمارو او د سخت موسم د لاسه مړ شوي وو، او کم آبادکار چې ژوندۍ پاتې شول دوی په دې خوش قسمت وو چې د دوی د وامپانواګ نومي قبیلې خلکو سره ګوانګيري راغله او هغوی دوی بدحالو آبادکارو لا لاس ورکو. وامپانواګ خلکو دوی ته خوراک او نور مالی امداد دین کو. دوی په دې پویکل چې فطرتي وسیلونه به څنګه د خپلې فائدې کارونه اخلي. پدې د باقی نو آبادکارو جون بچ شو او د دې په خوشاله کې دوی د شکرانی لومبه دستوره اون مانځله. صدر بایدن د شکرانی د ورځې د مانځلو په موقع خپل یو پیغام کې ویلي دي لکه څنګه چې سلور سو کال وړاندې په دې خوره قدم ایخودونکو آبادکارو د خپل لومبي فصل د خپل مقامی دوام پنواګ کوانډیانو په لاس امداد په کامیابی سره پرې بلو خوشالین مانځلې وا. اومدغه شان مونږ هم د هغو خلکو شکریا ادا کوو چې د تیر کال د مشکلاتو نه پرایستو کې را سره لاس کړی دی. د زیاته کا بهشکا چې د شکرانی ورځ مونږ له دا موقرا کوي چې د خدای د نعمتونو شکر ادا کو. مونږ یقینا چې د دې ټولو نعمتونو د پاره د خدای شکر گزار یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
د وی ای ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو خوشحاله اوسئ.